غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
The many brave Afghan police and soldiers who have given their lives in support of this country.
د دغه هیواد د ساتن لپاره زړور پولیس او د اردو سرتیری خپل ژوند لاسه ورکوي، او نن شپه هم دوی وژل شوي دي. د جولای په میاشت کې 900 پولیس او د اردو سرتیری وژل شوي. موږ به هیڅکله د وی دقیق لپاره هم دوی هیر نه کړو. دا د دوی قربانۍ ده چې نن موږ دلته ناست یو.
افغان امنیتي ځواکونه او منصبین په جګړو کې وژل شوي دي. پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چمن سرحدي لار به بیرته پرانیزي. دغه لار دوه اونۍ کېږي چې بنده شوې ده. پاکستان دغه لار وروسته له هغې وتړله چې مظاهرچیانو د پاکستان بیرغ ته ور واچوه. د پاکستان سرحدي قول اردو ویلي دي چې د چمن لار به سبا د پنجشنبه په ورځ پرانستل شي. د قول اردو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ په چمن کې په دې هکله خبرې کړې دي، او په دې موافقه شوې چې دغه لار به بیا پرانستل کېږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لندن یې په رسمي ډول غوښتي دي چې د متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم د ګوند مشر په خلاف د قانوني اقدام وکړي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې الطاف حسین په پاکستان کې خلک تشدد ته هڅوي او قانون او نظم ګډوډوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې الطاف حسین د برطانیې او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کړې ده. الطاف حسین د برطانیې تابعیت لري او د ایم کیو ایم د ګوند بنسټ ایښودونکی دی. دا ګوند د پاکستان د کراچۍ په ښار کې زیات واک لري او د مهاجرو د قوم استازیتوب کوي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې ویاند او د ستراتیژۍ جوړونې مشر ابو محمد العدناني په هوایي برید کې وژلی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د استخباراتو ادارې د العدناني وژل کېدل تایید کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید د حلب په ښار کې شوی چې د عدناني په ګډون پکې د داعش څلوېښت جګړه ماران وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې هغوی د داعش په ویاند برید پرون د سه شنبه په ورځ کړی دی، خو هغوی ویلي تر اوسه دا نتیجه نه ده معلومه چې آیا هغه په دې برید کې وژل شوی دی او که نه. ابو محمد العدناني تل په دې ټینګار کوي چې په غربي هیوادونو د بریدونه وشي. د هغه وژل کېدل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لپاره غټه ضربه ده. امریکا د هغه ویډیوګانو ارزیابي کوي چې د طالبانو خپرې کړي دي او یو رغمل شوي بهرنیان پکې ښودل کېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا هغه خپره شوې ویډیو ارزیابي کوي چې یو امریکایي د خپلې میرمنې سره پکې ښودل کېږي. په ویډیو کې طالبان خبرداری ورکوي که چیرته د افغانستان حکومت د طالب بندیانو اعدامونه بند نه کړي، دغه کورنۍ به ووژني. په ویډیو کې کاناډایي جوشوا بویل او امریکایي میرمنې کیتلن کولمن ښودل کېږي چې په 2012 کال کې طالبانو تښتولي دي. په ویډیو کې هغوی د کاناډا او امریکا نه غواړي چې د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې د افغانستان په حکومت فشار راوړي. میرمن کولمن څه موده وړاندې خپلې کورنۍ ته ویلي وه چې د بند په دوران کې د هغې دوه بچې شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ویډیو نوې نه ده او هغوی تیر کال ثبت کړې ده. ترکیه وایي د سوریې په شمال کې نظامي عملیات نه بندوي. ترکیه وایي تر هغه وخته به یې د سوریې په شمال کې نظامي عملیات روان وي تر څو پورې چې خطر له منځه نه وي وړی. ترکیه تیره اونۍ د اسلامي دولت او کوردي جګړه مارانو په خلاف نظامي عملیات پیل کړل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هند نه غوښتي دي چې د امریکا سره په ګډه دي په نړیوالو مسایلو کې خپل مسؤلیت زیات کړي. جان کیری چې نن د چهارشنبه په ورځ یې په نوي ډیلي کې محصلینو ته وینا کوله، ویول چې هند یو منل شوی قدرت او په ټولو هغو مسایلو کې رول لرلی شي چې اغیز یې په ټولې نړۍ کېږي. او وروستۍ خبر دا چې د شاوخوا 15 کلونو وروسته د متحده ایالاتو یوه تجارتي الوتکه کیوبا ته لاړه. په دې پرواز سره د دواړو هیوادونو ترمنځ چې یو وخت یو بل دښمنان ول، د تجارتي الوتکو پروازونه بیرته پیل شول. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا نه وروستۍ تجارتي پرواز په 1916 کال کې شوی و.
خبرنامه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته خبری خبرونه اوري. لګورسته د آشنانو د ادبی دری پروګرام هم لرو، خو د ادبی دری د پروګرام نمخ کې درته دا راپور نشرو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې یوازې د جولای په میاشت کې د افغانستان د اردو او پولیسو له 900 څخه زیات منصوبین د طالب یاغیانو سره په جګړې کې وژل شوی دی. جنرال نیکلسن د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې هم وستایلې. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت او اروپایي ټولنې لخوا د ملي پولیسو د راتلونکي په باب په کابل کې د یو دورځني کنفرانس وروستۍ غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې وستایلې او د کنفرانس له ګډونوالو یې وغوښتل چې د هغوی قرباني هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
I want to open up by remembering the many brave Afghan police and soldiers who have given their lives.
General Nicholson Wheel de nanay gundi pasar ki zahila laram che de diro hago zawur police aw askaro yadawun ushi che da ga hewa sa khadam latar da parekh bil zarun qurban kridi di yawazi tirash pa da wiz yat shmir wajil shwi di paikat ki de julai pa mesh ki tan so ziyat askaro police wajil shwi shishmiri yewili wa mansibun ta nik di di lazim ada che mung da wi qurbani le pa ma won gurz pa jagra ki da afghan raiti zo kun de mansibun talafat o pakla د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع چارو وزارتونه یو نظر ندي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرته له دې چې ځانګړي شمېرنې وړاندې کوي وایي چې په روان شمسي کال کې د پولیسو په مرګولو کې 10% کمی راغلی دی. دغه وزارت د وین مرسیل نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تیر کال پرته له طالب وسلوالو پر وړاندې د افغان پولیسو په عملیاتو کې 30% پورې زیاتوالی راغلی دی، خو د هغوی تلفات کم شوي دي.
ما یک سلسله تحقیقات در مو عملیات های خود آوردیم و یک سلسله برنامه های
تحقیقی دانشویل خپل عملیاتو کې یو لړ بدلونونه راوړي دي او نوي پروګرامونه مو پلي کړی چې موږ سره یې په جګړه کې د مرګ ژوبلې په کمیدو کې مرسته کړې ده. ښاغلی دانش د مثال په ډول ویل چې د کورنۍ چارو وزارت کوشنۍ پوستي چې د افغانستان په سیمو کې خوري وري پرتی وي لوی مرکزونو ته راټولې کړې چې په جګړه کې د پولیسو د بې ځایه مصروفیتونو مخه یې نیولې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا مني چې د تیر کال په نسبت سږ کال د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې ده. د دفاع د وزارت توین مرسیل جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه د سرتیرو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو عمده علت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو تروریزي عملیاتو بلل.
یقینا هم ما عملیات های بسیار بزرگ را راه اندازی کردیم.
جنرال رادمنش ویل په یقین سره موږ هم ډېر ستر عملیات ترسره کړي دي او هم دښمن د هغو ګواښونو مخه نیولې چې په افغانستان کې رامنځته کړي وو چې ورسره سږ کال زموږ مرګ ژوبله یو څه لوړه ده. د ملي پولیسو د راتلونکي په باب په کابل کې دې کنفرانس ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپله وینا کې وویل چې هیواد یې له داسې دښمن سره مخ دی چې په سوله او خبرو باندې باور نه لري.
متاسفانه با دښمن مواجه هستیم که باور به صلح نداره.
خاغلی عبدالله ویل متاسفانه له داسې دښمن سره مخامخ یو چې په سوله باور نه لري، په خبرو باور نه لري، د مذاکراتو له لارې د قضیې حل ته رسیدو باندې باور نه لري. کمدا دریس حاکم وي او تر هغه چې دښمن مو ملاتړي ولري متاسفانه په افغانستان کې به ناامني دوام ولري. هغه ویل چې روانه جګړه د تیاري او رڼا جګړه ده. اجرایي ځاهم ویل چې د پولیسو په لیکو کې سوزشته او اصلاحات هم لا تر اوسه سم نه دي پلي شوي. دغه کنفرانس ته افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر او د افغانستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر علامه جلالي هم وینا وکړي. په پام کې ده چې د رواني سوي کال تر پایه اروپایي اتحادیه د پولیسو ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. خو هم د افغانستان اجرایي رئیس او هم په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ کمانډان جنرال نیکلسن د اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې خپل ماموریت نور هم وغځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې وست غرمې 12 بجې او یو څلوېښت دقیقې شولې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هند غوښتي دي چې د امریکا سره په ګډه د نړیوالو مسایلو کې خپل مسؤلیت زیات کړي. جان کیری همدارنګه په نوي ډیلی کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې راتلونکي میاشت به د هند، افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم په نیویارک کې جوړه کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ښاغلی کیری دغه نوی خبره نوی ډیلی ته د هغه سفر په ترڅ کې وکړه چې د متحده ایالاتو او هند د ستراتیژیکو کلنیو